دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2012 میلادي کال د جنوري 13 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک اور پکې وژل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې د ولسي حکومت او پوست ترمنځ ناندریو ته په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي په پاکستان کې به د ولسي حکومت ملاتړ کوي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. خپل مرسر به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په اړه تازه حال ورسخه واخ.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د خبر ایجنسی د باړې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د توغندي د لګیدو له امله 15 کسان وژل شوی دی. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک اروپا کې وژل شوی او د امریکا حکومت وایي چې په پاکستان کې به د ولسي حکومت ملاتړ کوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې تیر شپه د باړې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د مارټر توغندي د پریوتول عمله 15 تنه وژل شوي او درې ژوبل شوي دي. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې دوه مېرمنې او درې ماشومان شامل دي. د خیبر ایجنسی د باړې په سیمه کې له تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي او عملیات دوام لري چې وخت ناوخته پکې داسې پېښې رامنځته کیږي. د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې د امریکایي بي پيلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک اور پکې وژل شوی دي. د ځایي چارواکو په وینا د برید تیر شپه په تحصیل د تخیل کې له نوې اډې سره نږدې د وسلوالو پر یو موټر تر سره شوی دي. دوی وایي چې په دې موټر کې څلور وسلوال سپاره وو او څلور واړه وژل شوی دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې له وژل شوو څخه دوه ترکمن وسلوال یادېږي. دا سیمه د میرانشاه په لویدیځ کې پر 45 کیلومتره واټن پرته ده. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد له 2004 کال څخه روان د بي پيلوټ الوتکو بریدونه له هغه وروسته درېدلی وو چې کله د تیر کال د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په سیمه کې د نیټو د هوایي برید په نتیجه کې د پاکستان 24 عسکر ووژل شو. د 2012 کال له پیل څخه راهیسې د امریکایي بي پيلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دا دویم برید دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن په پاکستان کې د لانجمن لیک پر سر د راپورته سوو حالاتو په اړه اندېښنه وښودله او وی ویل چې په دې ملک کې د ولسي حکومت ملاتړ کوي. نوموړی پر دې خبره ټینګار وکړ چې د پاکستان ولس دې د خپلو مسلو د هواري لپاره له قانوني او رڼو لارو څخه کار واخلي.
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
مونږ ښکاره ده چې د پاکستان د نن سروان دي په اړه مو بلها اندېښنې سرګندې کړې دي. دا زموږ موقف پاتې شوی چې دغلته د یو ملکی حکومت ملاتړ کوو کوم چې مونږ په دوامدار توګه کوو او مونږ له پاکستانه تمه لرو چې خپلې داخلي مسلې به په یو عادلانه او پاک صافه طریقه حل کړي، په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایه پکې وشي.
That upholds the Pakistani laws and constitution.
د پاکستان د پوځ او ولسی حکومت ترمنځ د لانجمن لیک پر سر ترنګلتیا په دې وروستیو کې لا زیاته شوې ده. ویل کېږي چې دا لیک له هغه وروسته په پاکستان کې د کودتا په مخنیوي کې د مرستې لپاره د امریکا حکومت ته لیږل شوی وو چې کله امریکایي ځواکونو د تیر کال د مئی پر 2 نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د بټاباد په ښار کې د پاکستاني پوځ یو روزنیز مرکز ته نږدې وواژه. د خیبر پښتونخوا د 400 په شهر کې د یو سی ډي سنټر مخې ته چاودنه شوې چې 15 تنه ټپي کړي دي. د 400 ځلی رفتار افسر اجمل خان د دی پی سي په اړه مشال ریډیو ته وویل چې له ټپي سو 15 کسانو څخه دوه پېښور تړل شوي او نور درې د لږ زخمونو له کبله فارغ کړل شوي دي. د چا د دی پی سي په اړه نه دا خسته خو وسلوال طالبان زیاتره وایي چې دا سپیشي دوی کوي. امریکا د هغه ویډیو په کلکه غندنه کړې ده په کوم کې چې شاید امریکا څلور عسکر په افغانستان کې د طالب وسلوالو د مړو به حرمتي کوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټان وویل چې په دې ویډیو کې شودل شوی چلن په بشپړه توګه یو غیر اخلاقی عمل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن هم په دې ویډیو کې شودل شوی چلن وغاندي او ویل چې دا د امریکا لاکدارو چلن او هغه سره سمون نخري د کوم څه چې دوی له امریکایي سرتیرو تیرو څخه تم لري. بل پلو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ویان جنرال کارټر جیکبسن د واشنگټن خبريالانو ته په یو ویډیو پیغام کې دا پیښو غندله.
This is a despicable picture.
دا د سپکتیا وړ یو انزور دی او د دې لپاره سمدستي خبرګون خدا دی چې مونږ ګورو چې د دې پیښې ذمہوار څوک دی. متحده ایالاتونو پلټنې پیل کړې دي او ظاهره ده چې ایساف به هر هغه څه چې د دغه عملی په مرسته تمامیږي وکړي.
We'll do anything to support this.
د افغان ولسمشر حامد کرزی دفتر وویل چې دی ویډیو افغان حکومت سخت خواشینی کړی دی. بل خواته د وسلوالو طالبانو ویان دا ویډیو وحشي بللې، خو د هغه په خبره دا به د امن پر خبرو اترو اغیزه ونه کړي. د امریکا د دفاع وزارت به په راتلونکو لسو کلونو کې د 480 ارب ډالرو خرڅ د کمولو لپاره له اروپا څخه د جنگي ځواکونو دوه ډلې وباسي. د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې د دې دوه جنگي ډلو پر ځای به نوبت پر نوبت نور عسكر هلته ورځي. په یو جنگي ډله کې عموما له 3000 څخه تر 5000 سرتیري شامل وي. دا دغه دفاعي تګلارې برخه ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په تیر اونۍ کې اعلان کړه. د دې تګلارې له مخې به د امریکا پوځ له اروپا څخه خپل پام آسیا پیسیفیک ته واړوي. او وروستۍ خبر دا چې د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علي خمیني ویلي چې په روانه اونۍ کې په تهران کې د وژل سوي اټمي ساينس پو د وژلو تر شا د امریکا او اسرائیل د استخباراتي ادارو لاس و. خو په عین حال کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې امریکا په دې اړه نظر لري چې هغه به چا وژلی وي، خو د پنیټا په خبره امریکا پای کې هیڅ لاس نه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې څلور مشکوک وسوال وژل سوي دي. بلخوا په پاکستان کې د ولسي حکومت او پوځ ترمنځ ناندریو ته په کتو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي په پاکستان کې د روانو حالاتو په اړه اندېښمن دي، خو د ولسي حکومت ملاتړ وکوي.
We obviously have expressed a lot of concerns about what we see happening inside Pakistan.
په جلوزو کېم کې د خیبر ایجنسی کډوال شکایت کوي چې له یو شمېر ستونزو سره مخ دي، خو څوک یې درمان نه کوي. نن په کراچی پریس کلب کې د وژل سوي پښتون خبريال ولی خان بابر لومړی تلل منزل کیږي، خو کورنۍ اوس هم د انصاف په لټه کې ده. د هغه ورور وای
ګنا سوا که حق ویل ګنا ده، نو هر صحافي به دا ګنا کوي او دا دان خلک به وزني.
په روان خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. دا مشال رادیو ده. ګران اوریدونکو، راځو خپل لومړی راپور ته. په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون جازونو په میزایلي برید کې څلور مشکوک وسلوال وژل سوي دي. دا برید تیر شپه په تحصیل د تخیل کې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې وسو. نور حال د مشال رادیو خبريال عمر دراز وزیره کوي.
افغان پولیس تانیزده قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بی پایلوټ الوتکو په میزایلی برید کې سلور وسلوال وژلی شوی دی، چې د چارواکو په وینا ته تحصیل د تاخیل نوې اډه سره نږدې د وسلوالو پر یو ګاډي باندې شوی دی. د ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید تیر ماښام نه وروسته شل منټه د پاسه شپږ بجې د سرخار میرانشانه 1500 کیلومتره لویدیز تحصیل د تاخیل نوې اډه په سیمه کې وشو، چې د وسلوالو یو ګاډی د ډرون جازونو څخه د غل شوي میزایلو په ضد کې راغلو. دوی زیاته کړه چې په نخه شوي ګاډی کې نه سلور وسلوال په موقع باندې ووژل شول، او په نخه شوي ګاډی هم د اور لمبو په لمن کې واخیستو، او وژل شوي کسان په مکمله توګه وسوځیدل چې د پیجنګلو نه بهر وو. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته د نام نه خودلو په شرط وې چې په وژل شوو کې دوه ترکمن وسلوال هم یادېږي. بل طرف ته ځایي خلکو مشال ریډیو ته وې چې د برید په وخت سلور ډرون جازونو په هوا کې پروازونه کول، او په دغه پیښه کې وژل شوي کسانو مړی ځایي وسلوالو نامعلوم ځای ته انتقال کړل. د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد شکمنو امریکایي بی پایلوټ الوتکو بریدونه له کال 2000 څخه دوام لري، چې د مومند ایجنسی په سلالا کې د ناټو هلیکاپټرو لخوا پاکستانی سرتیرو په پوستو باندې د برید نه پس په اول ځل دغه بریدونه بند شوی و او پاکستان په افغانستان کې د پاکستان د لارې ناټو ځواکونو ته سامان وړونکي ګاډي هم بند کړي وو. دا د هم یادوي چې په روان 2012 کال کې د شکمنو امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان کې دغه دویم برید دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پاکستان ویلی دی چې ډرون بریدونه د ترهګری په ضد جنگ کې د ګټې په ځای تاوان خوروي او دا د پاکستان د سلامتۍ په ضد دی. بلخوا پاکستان اوس هم په خپله خبره ولاړ دی چې که امریکا د طالبان سره مذاکرات کوي نو دوی به ورته هرکلی وایي. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند عبدالباسط اوه ورځنی خبري غونډې ته په وینا کې وکړې چې په اړه نور حال له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې اورزنه خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط د پاکستان او هند ترمنځ په تجارتی اړیکو رڼا واچوله او وی ویل چې دواړه ملکونه د تجارت د فهرست نه ناخوښي سیزونه لري کوي او دا عمل به ډیر زر سرته ورسول شي. د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو په اړه نوموړی وی
یو وډ اپریشیټ دټ د ات پرزنت پارلمنټری کمیټي آن نېشنل سکیورټی از
دا د ستاینې وړ ده چې د پارلمان د قومي سلامتیا کمیټې امریکې سره د تعلقاتو د هر اړخ جاج اخلی او دا عمل جاری دی. خو زه لا اوس نشم ویلی چې څه فیصله شوې ده او څه به کیږي.
قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد د بی پایلټه الوتکو د بریدونو په حق لا د یوې پوښتنې په ځواب کې د وینا وا
په ډرون بریدونو زمونږ موقف د وړاندې نه ډیر واضح دی چې دې کې د ګټې په ځای زیان ډیر دی او هغه داسې چې دې کې عام خلک وجلې کیږي. د ترهګرۍ خلاف جنگ هله ګټلې شي کله چې د اولس زړونه او ذهنونه وګټلې شي. د افغان طالبانو سره د امریکې د خبرو اترو په اړه موږ وړاندې هم ویلي چې پاکستان به هرکلی کوي او اوس هم په خپله خبره ولاړ یو.
لنجمن خط کې اهم فریق منصور اجاز ته د ویزې ورکولو په حق لا عبدالباسط زیاته کړه
اکورډنګ ټو مای انفارمیشن وی هیونټ اور اور مشن
زما د معلوماتو مطابق برطانیه کې زمنګ سفارتي عملی یا دفترونو ته د منصور اجاز لخوا د ویزې هیڅ قسمه درخواست نه دی ترلاسه شوی.
د خارجه دفتر د ویان نه چې کله د پوزي او حکومتي مشروالې ترمنځ د کړکیچ په بابله تپوسونه وشو نو د هغه ویناوا چې په دې حق لا د سره معلومات نشته ځکه چې دا د په دار اختیار کې ناراضي. د غشان دولس مشر د دوبه د دورې په حق لهم عبدالباسط د سویلونه ډډه وکړه. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تیر ماشام دا پاکستان دا کامیا سمبلی غونډه وسوه. په غونډه کې د پیرپګاړه او د کامیا سمبلی د غړي عظیم دولتانه لپاره فاتح خواني وکړل سول. تر غونډې وروسته د حزب اختلاف ډلو له مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل که د حکومت لخوا په نننۍ غونډه کې څه هم قرارداد پیش کړل سو نو مخالفت به کوي. په دې هکله له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال احمد الله نور حال راکوي.
تیر ماخام د قومي اسمبلی اجلاس د ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي په مشرۍ کې وشو. د اجلاس شروع کېدو وروسته د مذهبي امور او وفاقي وزیر سید خورشید شاه په نقطه اعتراض د پیر صاحب پګاړه او قومي اسمبلی ممبر عظیم دولتانه لپاره د فاتحه خواني تحریک پیش کړو. په دې موقع وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، د عوامي نیشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شمول د نورو پارټو مشرانو دواړه رهنماګانو مرګ د ملک او قوم لپاره نه پوره کېدونکي زیان وګرځولو. د اجلاس وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې اپوزیشن لیډر چودري نثار علی خان وویل چې حکومت لخوا بغیر د مشورې قومي اسمبلی اجلاس رابللو څه جواز نه جوړیږي او حکومت لخوا چې څه قرارداد مخې ته راوړی شو نو مخالفت به یې کوو.
اسمبلی کا اجلاس بغیر شیڈیول کے بلانا
منگلو چی د شیڈیول نہ بغیر د قومی اسمبلی اجلاس راغوتل هیڅ معنا نه لري او مونږ به د حکومت لخوا په پارلیمان کې د تحریک اعتماد مخالفت کوو او مونږ به د هر هغه قرارداد مخالفت کوو چې لوجې ترې د ادارو ترمنځ د تصادم خطر وي. حکومت بچره هم پارلیمان ته د خپل مقصد استعمالېدو لپاره پرېږ نګدو او د موجوده حکومت ختمولو لپاره به جمهوری پارلیمانی او لسی ټولې طریقې استعمالوو. مونږ د یو کس د نهلې لوجې جمهوری نظام قربانول نه غواړو.
د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې حکومت په عدالتي فیصلو عمل نه کوي، کم چې د تشویش وړ خبره ده. په داسې حالاتو کې ټول اپوزیشن جماعتونو لا یو ځای کېدل پکار دي.
هم نه یې محسوس کیا کې یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے ملک میں،
موږ دا غنو چې په ملک په موجوده وخت کې دا کوم حالات روان دي، دا ډیر سنگین دي. د وفاق جمهوریت او ملک لپاره د دې ډیرې منفی نتیجې راوتلې شي. حکومت خپل اغلا غلطۍ او کرپشن او نور کارونو پټول لپاره داسې حالات جوړ کړی دي چې د خلکو پام بل طرف ته راوګرځوي. زموږ پارٹی دا فیصله کړې ده چې موږ به هیڅ د یو غیر آئینی ګام مرسته نه کوو. موږ غنو چې اپوزیشن له یو ځای کېدل پکار دي چې ملک د دې بحرانونو نه راوباسي.
د ریلوے وفاقی وزیر غلام احمد بلور د اجلاس وروستو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې موجوده وخت کې ملکی سیاسي حالات د تاوتریخوالي ښکار دي، خو زموږ کوشش دی چې حالات ښه اړخته بوزو.
حکومت خو نور حکومتونو ډېر زیات کامیاب پدې شو چې پنځم بجټ به پېښ کړي. خدا دې چې حالات داسې راغلي چې بعض خلکو به هغه باندې ادارو تخپلو کې تصادم روان دی، لیکن موږ کوشش کوو لګیا چې دا تصادم کم شي او ادارې د یو بل ته په عزت نگاه وګوري او یو بل سره په مینه محبت وشي. ځکه چې د ادارو ټکراو چې صرف جمعیت لپاره بلکې کوم ملک لپاره هم نقصان دی. موږ کوشش کوو چې ټکراو ختم شي. موږ یو ټکراو حق کې نه یو.
یاد دی وی چې د قومي اسمبلی اجلاس به نن بیا ترسره کیږي چې پکې به پیپلز پارټي او د هغوی اتحادیان په وزیر اعظم د اعتماد او پارلمان د بالادستۍ قرارداد په اجلاس کې پیښ کوي. خو اپوزیشن جماعتونه چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ګروپ، مسلم لیگ قاف همخیال ګروپ او پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډله شامل ده، نن د وزیر اعظم او صدر په حق کې پیښ کیدونکې د اعتماد قرارداد د مخالفت فیصله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په دا وروستیو کې چې د پاکستان د پوځ او ملکی حکومت ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خبرونه خپاره شول، د امریکا حکومت په پاکستان کې زیږیدلې ژور سیاسي بحران باندې خواشیني څرګنده کړې، خو ویلي یې چې په دې هیواد کې به د ولسی او منتخب حکومت ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه شي خپل د امریکا او پاکستان اړیکې له تیرې سمودې راهیسې د خورا زیات کړکیچ ښکار دي. په دې اړه نور حال واشنگټن د مشال راډیو خبریال هارون بچاره کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان سیاسي سیناریو په دا وروستیو کې د رامنځته شوي میمو ګیټ سکینډل له کبله ویل کېږي چې غیر یقیني شوې. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د دې هیواد د بې ثباتۍ له امله اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل امریکا په پاکستان کې د جمهوري انتخاباتو په نتیجه کې د راغلي ملکی حکومت ملاتړ کوي، خو ورسره په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستانیان باید په خپله د قانوني او رڼو لارو په کارولو د خپلو مسلو حل ولټوي.
happening inside Pakistan.
مونږ ښکارا دا چې د پاکستان د نن سره باندې په اړه مو بلها اندېښنې څرګندې کړې دي. دا زموږ موقف پاتې شوی چې د غلطه د یو ملکی حکومت ملاتړ کو، کوم چې مونږ په دوامدار توګه کوو. او مونږ له پاکستانه تمه لرو چې خپل داخلي مسلې به په یو عادلانه او پاک صافه طریقه حل کړي، په داسې طریقه چې د پاکستان له قوانینو او د دې له اساسي قانون څخه حمایه پکې وشي. مرمل کلینټن په خپل څرګندونو کې ویل چې د امریکا د حکومت پیغام یې د تیرې شورو په ورځ چې د واشنگټن لپاره د پاکستان د نوې سفیرې میرمن شری رحمان هرکلی کولو هغې ته ورکړ. هم د شورو د ورځې په خپل راپور کې اسوسییټډ پریس ایجنسی د پینټاګون د ویاند کیپټن جان کیربی خبر راغستې چې ویلي وو د پاکستان د ملکی حکومت او د دې هیواد د پوست ترمنځ شخړه که څه هم چې تر ډېره حده ډاګي شوې. د امریکا دفاع وزارت په دې حق لا چې ګنې د پاکستان پوست به کودتا نه کوي کوم ډاډ نه دی ترلاسه کړی. نوموړي دغه راز زیاته کړې چې دا د پاکستان په ملکی او پوځي چارواکو پورې اړه لري سو خپل منځي لانجې هوارې کړي. دا جانس په لیکنه کې هر څو ویل کېږي چې د پاکستان اټومي وسلې محفوظ دي، خو بیا هم په دې هیواد کې سیاسي بې ثباتي راتلل هغه اندېښنو ته تقویت ورکوي چې ښایي دغه وسلې ممکن د مذهبي افراطیانو لاسو ته ورشي. پینټاګون په یوه وخت کې ښکاره کړې چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر کمانډان جنرال مارټن ډیمسي د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د پوځ له سرلخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی سره ټلیفوني تماس نیولی و. د جنرال ډیمسي دفتر که څه هم چې دغه خبرو کوم تفصیل نه دی ورکړی، خو ویلي دي چې د تیر کال د دسمبر له 28 نیټې را په دې خوا دا د دواړو پوځي مشرانو ترمنځ لومړنۍ رابطه وه. یو بل موضوع چې د اسوسییټډ پریس ایجنسی په راپور کې ورته اشاره شوې دا ده چې د پاکستان د سیاسي کړکیچ سیواوالی د دې هیواد له امریکا سره د اړیکو په څرنګوالي چې وار د مخه په ممندو د ناټو د تیر کال د نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو په نتیجه کې خرابې شوي زیات تاثیر لرلی شي. دا جانس په خبره چې اوباما انتظامیه دا مهال هم له پاکستان سره د امریکا د اړیکو ساتل له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د تړلو خطرونو د لمنځه وړلو په لړ کې اړین بولي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په وال سټریټ جرنال ورسپانه کې په پاکستان کې دننه موجوده سیاسي حالات ته کتنه سوي چې دا وخت د پوز او حکومت ترمنځ اختلافات موجود دي. ورسپانه دې حالات ته په کتو سره پوښتنه راولاړوي چې آیا د پوځي کودتا امکان شته او که څنګه، او په دې لړ کې په حالاتو د نظر لرونکو جوابونه هم راخیستي دي. د مقالې مهم ټکي به ملیحه امیرزاده درته واوروي.
په وال سټریټ جرنل کې په پاکستان کې د پوځي کودتا د امکان په اړه پوښتنې ته کتنه شوې چې آیا داسې کېدی شي او که څنګه. ورسپانه د پوځي او استخباراتي چارواکو د خولې لیکي چې داسې امکان نه ښکاري. ورسپانه زیاتوي د پوځ د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدلو له امله ملکي چارې د پوځ په لاس کې د تللو خبره کیږي. ورسپانه د اوسني مسلو لپاره د اکتوبر په میاشت کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د حکومت لخوا واشنگتن ته د لانجمن خط لیږلو سکینډل ذمہوار اگرسوی او لیکي چې عدالتي تحقیقات چې دا مهال روان دي د حکومت او پوز ترمنځ یې تاوتریخوالی زیات کړی دي. خاغلی یوسف رضا ګیلانی وایي دا تحقیقات سیاسي هدف لري او بغیر د اجازه د پوز لخوا عدالت کې د پوښتنو جوابونه ورکولو لپاره پر پوز تورونه پوري کړی دي. خو د شورو پورس د پوز لخوا په بیان کې راغلی دي چې د دفاع وزارت لاري په عدالت کې خپل جوابونه درج کړي او وزیر اعظم ته خبرداري ورکړي چې دا غل لخوا د تورونه لګول خراب نتیجه لري شي. درس پاڼه په خبره د پوز لخوا بیان داسې اندېښنې ښکاره کوي چې کېدی شي پوځي کودتا مخه ته راشي. دروس پاړې په خبره د پاکستان صدر آصف علي زرداری هم د زیارت په ورځ دوبۍ ته په شخصي یو ورځنۍ دوره لاړ. رسپاړه لیکي که څه هم دا رښتیا ده چې په پاکستان کې پوز د ملک چارې چلولو لپاره موجوده انتظامیه قابله نه ګڼي، خو د دفاعي چارو کارپوهان وایي داسې ډېرې وجې دي چې دا وخت په پوز د ملک واګي سنبالول اونه غواړي. دغه وجې د بیانولو سره رسپاړه لیکي دا وخت په پاکستان کې ډېر چیلنجونه دي، لکه ترهګري، ګرانی، د بجلی نشوالی او نورې ډېرې داسې مسلې دي چې دا وخت یې کنټرول یوه ګرانه خبره. نو ځکه په پېښور کې د دفاعي چارو کارپوه اسد منیر وایي چې په داسې وخت کې به پوس راتلل نه غواړي. بلوري په پاکستان کې لاول نه پوس په جمهوریت کې هم کوي دي او د دفاع او خارجه پالیسي د دوی په لاس کې ده. د پوس یو پخوانی چارواکی او د دفاعي چارو کارپوه تلت مسعود بیا وایي پوس په خپل تاثر هم داسې ساتل غواړي. رسپانه یو بل وجه په ډاګه کوي او لیکي چې پوس سره دا وخت د کودتا لپاره کافي ملاتړ نشته، څنګه چې جنرال پرویز مشرف د اسلامي ګوندونو د مرستې په بنیاد خپل واک راوګرځولی. د رسپانه په خبره دا وخت اسلامی ګوندونه کمزوري دي او د نواز شریف د ګوند سره هم ښه تعلقات نه لري. رسپانه لیکي دا سیخ کاری چې روان حالات به دوام لري او د ملک اصلي مسلې حل کولو پر ځای به د ګیلانی حکومت په دغه شان سیاسي حلو ځلو کې بوخت وي. پوز به خارجه او دفاعي پالیسي په کنټرول کې ساتي، خو دا غیر مستحکم حالات به په افغانستان کې د جګړې ختمولو امریکایي هدف باندې هم اثر کوي او پیچلی به کړي. رسپانه لیکي په حالاتو نظر لرونکي وایي کې دي چې د مارچ 2013 کال نه مخکې به حکومت انتخابات وکړي. که د هغې پورې موجوده حکومت پاتې شي نو په پاکستان کې به دا لومړی جمهوری حکومت وي چې خپله موده به پوره کړي.
ملیحه میرزاده وه چې په پاکستان کې د پوځ او ولسي حکومت ترمنځ د کړکیچ په اړه د وال سټریټ جرنال د مقالې مهم ټکي درته اورول.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوس زو د خیبر پښتونخوا پر لور. په جلوزو کیمپ کې د خیبر ایجنسی د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره سوي خلکو دړکه کړې ده. کچیر دوی ته په 15 ورځو کې دننه ټولې اسانتیاوې ور نه کړل سوي نو دوی به د احتجاج په توګه پر سړکونو راووزي. په دې هکله له پېښور د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راپور راکوي.
په جلوزو کیمپ کې میشته بے کور شوی خلق وینا ده چې د دوی پسیمو کې د 13 دریو کالو راسي بغیر څه ضرورت پوځي عملیات روان دي چې له وجه په زرګونو خلق بے کور شوی دي او دوی اوس د خیبر پښتونخوا په بیلابیل سیمو کې اوسه په کیمپونو کې میشته دي. د دوی وینا ده چې په دغه کیمپونو کې دوی سره صحیح سلوک نه کیږي او دوی ته خپل بنیادی ضرورتونه هم نه پوره کیږي. د خپل ستونزو په حق باندې دغه بے کور شوی خلکو مشال لیډو ته صدارنګ ویل
خور اسد بوز جنما و مو چې روغل امید بعد خوری و ده بعد تکلیب نه چه توپه و لنچره وجوزی نر بانده چلی دل دیغه پا وجود مو چه ده زلوزه کمپ لرغلی نو ده دغه دول اسو میاشتو نردیلی چونی چه دایر بانده بند کردی ها چه تلور شید در سارب کنزوی که دراشی پا کریا کرونا این ولی ری واسی نشتا ده موسر تم بگونه که نوستی واسی نشتا تم بگونه
انسانیت حقوق ویل شی خود موسر انسانیت حقوق کرونا نکیگی خود چه رغلی و ده مگی بس تون زمن رو حل شوی
دوی دلکو کلا کچری دوی ته پر روانو 15 ورځو کې تا اسانتیاګانې او ضرورتونه ورنکړل شو نو دوی به په سړکونو را راوزی او په احتجاج باندې لاس پورې کړی. د کمپ یو مشر اقبال پریدی وای
په بالا کې کرفیو د کاروباري او تعلیمی مراکز بندې د ملټن چې کوم ګړ واغه ملکند او هغه کې امن رالو سکون شو خلاړ واپس د درې کال زموږ علاقې ولې نه کلیر کیږي. نو د دې لپاره موږ 15 ورځې چې کوم دی حکومت لا لکه دا الټیمیټم ورکو چې په دې 15 ورځې کې موږ خپل پوزیشن کلیر کا کلیر نه موږ په دې روډونو کې نو چې موږ داسې مرو د لوګې مرو د بيمارۍ مرو خلکم تختی ویجنی مالالۍ نو غینه خدای چې په موږ باندې دا ګاډي او دا ټرکونو خې جو موږ مړه شونو دا بتول نه خي.
دغه متاثرین دا هم وای چې پیډي مې به دوی ته د خاندان په سر خوښه 10000 روپۍ ورکولې خو د 13 نه هم میاشتو راسه هغه هم اوس بند شوی دی. نو په دې اخلا د پیډي مې ویان عدنان خان صدرنګ وای دغه بې کوره شوي خلکو لپاره امداد کې د بدنوانۍ د تورونو په خله باندې عدنان خان وایي یادونه ولله چې د دغه متاثرینو دړکې په خله باندې د پی ډی ایم ای ویان وینا وه چې په کیمپ کې هر یو کار د دغه کیمپ لپاره جوړ کړی شوی د شورا سره د مشورې وروستو کیږي او که جردي اوس هم ستونزې لري نو را دي شي خبرې ترې وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، له پېښوره ځو د کراچي پر لور. د کراچي د پریس کلب لخوا نن د وژل سوي خبریال ولی خان بابر لومړی تلل منزل کیږي. د ولی خان بابر تر وژنې وروسته د هغه کورنۍ په کوم حال کې ده او د هغه د وژنې کیس کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی دی؟ په دې حق له ظفر کریمی دا رپورټ برابر کړی دی چې د وژل سوي خبریال ولی خان بابر په ژغ پیلېږي.
په کراچی کې د پښتنو د ثقافت اظهار په دونه کلاو طریقې باندې کیږي. په دې کې نن سیاسي خلک هم شته، سماجی خلک هم شته، عام پښتانه هم شته. نو د پښتنو ریچ کلچر په کار دی چې موږ دنیا ته وښیو.
دا اواز د ځوان صحافي ولی خان بابر دی چې تیر کال د خپل مرګ نه یې یوازې څو ورځې مخکې مشال ریډیو ته په یوه کلتوري میله تبصره کوله. ولی خان بابر د 2011 کال د جنوري په 14 نیټه د کراچۍ په لیاقت آباد کې وژل شوی و. د ولی خان بابر ورور ډاکټر اعظم بابر مشال ریډیو ته ویلي چې د هغه د کشر ورور ولی خان بابر د مرګ نه وروسته یې کور کې اوس هم خپګان او ویر دی. هغه زیاته کړه مور یې هم څو میاشتې مخکې د بابر غم رنزوره او بیا په حق ورسیده.
مگر دا دی چې د ولی کمیخ نه پوره کایږي او په کور کې موږ بلی خدا نه و لکه موږ بچای تر ما ډیر کشر روز موږ کشر کشر ورورو مثال وس د ولی هغه په الفاظو کې خړای نه سی بیانولای او موږ بنیادی سوال دا غدې چې د ولی خان ګنا سوا که حق ویل ګنا ده نو دا ټول انسانان په دستهار صافي بدا ګنا کوي او دا نه خلق به وزنی.
پولیس وای د ولی خان بابر د وژنې په کیس کې تر اوسه درې نور کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دې کسانو کې یو هغه پولیس وو چې د ولی خان بابر د قاتلانو د گاډي نمبر یې لیکلی وو، بل د پولیسو یو مخبر وو او دریم کس د پولیسو د تفتیشي افسر ورور دی. ډاکټر اعظم بابر وای داسې حالاتو ته په کتو سره هغوی هم خپل پخوانی کور خرڅ کړی او اوس د ښار نسبتا خوندي ځای ته کډه شوي دي.
مثال دم که پدا شار کس کم حالات روان دی داغه سکیورټی پوینټ اف ویو سره سی وګوره نو موږ بهتر دا وبلل سمول لدی زای شفت سن.
د سین صوبه د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا د ولی خان بابر په وجنه کې ککړ 15 کسان نیولی او دا یو ویلی وو چې 15 واړه کسان د ایم کیو ایم ډلې سره تعلق لري، خو ایم کیو ایم ډلې د ذوالفقار مرزا دغه تورونه رد کړی دي. دا چې د ولی خان بابر کورنۍ د سین حکومت له پورته کړی شو یو ګامونو څومره مطمئنه ده په حق لې د ولی خان بابر ورور زیاتوی
دا خداس خبر نه د ذوالفقار مرزا ویلی دی. دا په فیس په هغه کې په یوټیوب کې دا ویډیو پرتی دی، هغه جوائنټ انویسټیګیشن رپورٹ دی په سپریم کورٹ کې پیښ شوی دی. نشان ټول معلوم دی نو بالکل مطمئن مستدا د پر خمر مطمئن یو، مګر پاګه جی آی ٹی کس کم نامزد خلک دی هغه لانی دی گرفتار او سات تو پر هغه خلک نه گرفتار سی مستوا وخت دانش ویلی 100% مطمئن.
پولیس وای د ولی خان بابر وجنه کې ککړ درې مرکزی ملزمان فیصل، لیاقت او زیشان اوس هم مفروران دي چې پولیس یې پلټه کې دي. ډاکټر اعظم بابر په دې حق لوای
نو فلال خدای دې د ولی کیس روان دی، یو پنځه گرفتاریان هم پکې شوی دي، نو اصل کم قاتلان دي هغه مفرور دي، سیدا کم نیول شوی خلک دي هغه ته سزا ورسي، او اس کم نام دي جی آئی ٹی رپورٹ دادی پرتی دی پاکستان کم نامزد خلق دی اور وانٹیڈ دی دا آغا دا گرفتاریان دا پارا مر کمرانانو تا اور صحافی برادری تا میڈیا تا دا آغا پاک للمر سر دا تاون وکی.
د ولی خان بابر پلرنی ټاټوبې د بلوچستان صوبې جوب سیمه وه. هغه د ډېرې مودې راهسې کراچۍ کې اوسېدو. هغه د شخصي ټي وي چینل جیو سره د خبریال په توګه کار کولو. د نن څخه پوره یو کال مخکې هغه د معمول مطابق د خپل دفتر څخه کور ته پلار وو چې د لیاقت آباد سوپر مارکیټ په سیمه کې د وسلوالو د ګولو ښکار شو. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ګران اوریدونکو، دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرټکی واوروي. د خبر ایجنسی د باړې د کاخیلو په سیمه کې پر یو کور د ماټر توغندي د راپریوتو په ترڅ کې 15 تنه وژل سوي او درې ژوبل سوي دي. د پېښور ښار د سربند په سیمه کې اورپکو د پولیسو پر یو پوسټ برید کړی چې درې عسکر پکې وژل سوي او نه ټپي سوي دي. د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکې په برید کې څلور مشکوک اورپکو وژل سوي دي، او د امریکا حکومت وایي چې دوی په پاکستان کې د ولسي حکومت ملاتړ کوي.
بوریوال کاکړ وو چې تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکی واورول. ګران اوریدونکو، سواره سیدلی د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر دغه ورځپاڼې لوستي. دا چې دغه ورځپاڼه په خپل اداري کې څلکلي، راځي چې ورته غوښو.
د پېښور د خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په غیر مناسبه رویه او غیر قانوني ګام پورته کولو باندې د دفاع سیکرټري خالد نعیم لودی د خپلې چوکۍ څخه لر کړی دی، او د وزیر اعظم هاوس د بیان وینا ده چې د سیکرټري دفاع د ګام پورته کولو له وجې د دوو ادارو ترمنځ غلط فهمیانې پیدا شوې دي، نو ځکه یې هغه لرې کړو. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا ګام په خپل ځای خو ملکي تاریخ کې د حکمرانانو پوز او دلی ترمنځ د تعلقاتو چې کوم پړاو اوس مخې ته راغلی دی، په دې کې د چا د ګټې یا د بیلات سوال خو نشته، ځکه چې کوم هم د قانون او عین لاروي معامله به هم په هغې هوارېږي. اداریه اخره کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د مهاجرۍ بازار ګرم دی، نو باید چې ټولې ادارې او حکومت د مهاجرۍ په ځای د ټولو مسلو د حل لپاره په سنجیدګۍ سره لارې ولټوي، او که داسې ونه کړی شي نو موجوده صورتحال داسې روان دی چې چاته به هم د خلاصي لار ترلاسه نشي. جنگ ورځپاڼې هم خپلې ادارې سره په دې موضوع لیکلې ده، او وایي چې ملک کې دا وخت د ادارو ترمنځ د ټکراو سلسله روانه ده چې له کبله یې ملک کې بېچینی راپیدا شوې ده، او د پاکستان ولس د تیرو څلور کالو راهیسې د پریشانۍ د صورتحال سره مخ دی. ادارې لیکي چې د ټولو سیاسي پارټو په شمول حکومت لا ډېر په احتیاط د فیصلو کولو ضرورت دی، ځکه چې داسې نه وي چې د یو سیاستدان د غلطې فیصلې یا غیر سیاسي ګام له وجې د سیاست د ودې اړخ ته پرمختګ باندې اوبه توی شي. ادارې اخر کلی کې چې د عدلي د فیصلې په صورت کې ملک د بحرانونو نه دراوتو چې کوم امکانات په نظر راغلي دي، باید چې حکومت پاغه باندې زر تر زره مشورې وکړي او د دې د حل سلارې ولټوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د سرچینو تر مخه چې د اف سي اهلکارانو د تربت په بلی د سیمه کې بارودي سرنګونه صفا کول چې پرې د نامعلومه ځای نه د راکټو حمله وشوه، او په نتیجه کې څوارلس د اف سي اهلکاران وژلې شو. ادارې لیکي چې دا پیښه د دې خبرې ثبوت دی چې د بلوچستان حالات د سیمېدو نه دي، ځکه چې ځینې کسان په دې سیمه کې امن نه غواړي، او بل اړخته حکومت هم سکوټلي ګامونه لا تر اوسه نه دي پورته کړي. ادارې زیاتوي چې حکومت د لانجمن خط د واقعي نروستو د پوز او سپریم کورټ سره پلانجه کې دی، او د دې لقبلې د ملک مهمې مسلې د نظر وستلې دي. ادارې اخره کې لیکي چې باید حکومت د سیاسي عدم استحکام ختمولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي چې نه یوازې بلوچستان کې امن راشي او د هغه ځای مسلې اوارې شي، بلکې د دې سره سره ملک کې ټولې نورې مهمې مسلې هم حل شي.
سراج زهیر وو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته کتنه کړې وه.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګران اوریدونکو، اوس ورسېدلې نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې.
امریکای ورسپان واشنگتن پوسټ په خپل مقاله کې په پاکستان کې د پوز او منتخب حکومت ترمنځ په ډاکه سوي د زیات سو اختلافات په اړه لیکي چې د تیر چهارشنبه په ورځ په دغو اختلافاتو کې نور هم زیاتوالی راغلی کله چې پوز په یو بیان کې د وزیر اعظم لخوا د پوز پر مشر د تنقید وروسته وویل چې دا ګوتنیونی به په مستقبل کې ډیر ژور اثرات ولري. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په پاکستان کې د پوزي کودتا له کبله منتخب حکومتونه کله هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوری حکومت د پوز او سپریم کورټ لخوا د زیاتېدونکو فشار له کبله کېدای سي بیا هم دغه سي وسی. د دې دواړو مقالو مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ په خپل یو مقاله کې په پاکستان کې د پوز او منتخب حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه لیکي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ دغه اختلافات هغه وخت نور هم زیات شو کله چې پوز په یو بیانیه کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د پوز په مشر د تنقید نه پس وویل چې دا ګوتنیونې به په مستقبل ډیر ژور اثرات پرې باسي. د دې بیانیې نه پس وزیر اعظم ګیلانی د دفاع د وزارت وفاقي سکتر هم د خپل دندې فارغ کړو. ورسپانه لیکي چې دغه اختلافاتو د پاکستان سیاسي یو نوی مشکل سره مخامخ کړو او ځینې سیړنکار خدا هم وایي چې کېدې شي دا کړکېچ دا غیر مقبول حکومت راو پرځوي. ورسپانه مخکې لیکي چې په تیرو څلورو شپېتو کالو کې په پاکستان کې همیشا د طاقت دوه بیل بیل مرکزونه پاتې شوي دي، یو پوز او بل منتخب حکومت. خو بریا هر وخت پوز ترلاسه کړې ده. د ورسپانه په خبره څو ځله پوزي کودتا هم شوې ده او د دې له وجې یو منتخب حکومت هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی. ورسپانه وایي چې هم د دې وجې شروع شروع کې موجوده کمزوري جمهوري حکومت د امنیت پاړه خارجه او داخله تګلاره هم پوسټ پرېخې وا. ورسپانه د ځینې کارپوهانو له خولې لیکي چې پوز غواړي چې ولسمشر آصف زرداری پایني لارا د خپلې څوکۍ لري کړي. بلخوا ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې په پاکستان کې د پوزي کودتا له وجې منتخب حکومتونو چره هم خپل آئینی وخت نه دی پوره کړی او په موجوده جمهوري حکومت د پوز او سپریم کورټ لخوا د زیاتېدونکو دباو له وجې کېدې شي بیا هم دغه سي وشي. ورسپانه مخکې زیاتوي چې دا ډول مبهمې جګړې په پاکستان کې یو عام خبره ده، خو په سیمه کې د امریکایي مفاداتو لپاره یو مستحکم پاکستان د وخت ضرورت دی. ورسپانه وایي چې موجوده منتخب حکومت یوازینی حکومت دی چې خپل وخت به پوره کړي او په 2014 کې د بیا منتخب کېدو لپاره هم تیار دی او د داسې انتخاباتو لپاره په بیا بیا د هڅو ضرورت دی. ورسپانه مخکې لیکي چې دې سره سره عدلی له هم پکار دي چې د سیاست نه لري وسی او خپل ټوله توجه په یو پیاوړی قانوني سیستم جوړولو مرکز کړي او پوز له هم په سیاست کې مداخلت نه دی پکار. ورسپانه وایي چې جرنیلان خو په بیا بیا وایي چې دوی د حکومت کولو هیڅ اراده نه لري، خو چې د منتخب حکومتونو په مخ کې دوی خندان اچوي نو هغوی څنګه کولای شي چې د ښه کارکردګۍ مظاهره وکړي. ورسپانه نیویارک ټایمز د دې ادارې په پای کې لیکي چې دا مهال د امریکا او پاکستان اړیکې تر ټولو لاندې کچې ته پریوتې دي، خو بیا هم امریکا له پکار دي چې هر وخت خپلې اړیکې د سیاسي مشرتابه سره پیاوړي وساتي او پاکستانی ټولنه هم دیتا وهڅوي.
مجید بابرو چې په پاکستان کې د پوز او لسی حکومت ترمنځ د کړکېچ په اړه په واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانو کې د خبرو مقالو مهم ټکي درته اورول.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 521،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
په افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو لخوا د طالب وسلوالو د جسدونو د سپکاوي د ویډیو تر خپرېدو وروسته د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د خپلو ځواکونو دغه عمل په کلکه غندلی او د پیښې د پلټنو امر یې ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنی چار وزیر هیلری کلینټن هوډ څرګند کړي چې د ویډیو خپرېدنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له دغه هیواد سره د امریکا د روانو مرستو لړۍ اغیزمنه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال راډیو همکار هارون بچارا کوي.
په داسې حال کې چې پینټاګون ګمان نه کوي په ټولنیزه ویبپاڼه یوټیوب خپرکړل شوې ویډیو چې پکې امریکایي اسکر د وژل شوو طالب وسلوالو د سپکاوي کولو په حالت کې ښودل شوې دي په جالي توګه جوړه شوې وي. د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا د زیارت پر ورځ ویل دغه پیښه ډیره خواشینونکې ده او دا چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر قومندان ته یې د دې د پلټنو لپاره ویلي دي. د امریکا د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي ښاغلي پینټا هوډ ښکاره کړی چې په دغه جنایتي عمل کې ککړو تنانو ته به د سختې نه سخته سزا ورکړل شي. هم په واشنگتن کې خبری غونډې ته په وینا کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په ویډیو کې ښودل شوې د امریکایي ځواکونو په رویې د سخت خپګان په ښکاره کول وویل چې دا د هغه امریکایي اقدارو د کومو د پاسدارۍ لپاره چې موږ له خپلو سرتیرو تمه لرو په هر لحاظ برعکس یوه وضع ده. نوموړی دغه راز وویل چې د پیښې مسؤلین به له سزا څخه بچ نه شي او ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان د کشالې د حل په لړ کې به د امریکا حکومت خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. اوس تر کومې چې د دې ویډیو د اغېز خبره ده، لکه څنګه چې ما پرون وویل، متحده ایالتونه په کلکه ژمن دي چې د افغانستان د خلکو د یوه محفوظه، سوله ییزه، سوکاله او جمهوري راتلونکي په لرلو کې د دوی مرستې وکړي او موږ به دغلته د روغې جوړې او امن له کوششونو سره چې د افغانانو لخوا او د دوی په مشرۍ به وي خپل ملاتړ ته دوام
ورکړو.
په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ویاند بریګیډیر جنرال کارټن جیکبسن له کابل څخه په یوه ویډیویي پیغام کې د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې دغه پیښه په کلکه غندي او په تحقیقاتي عمل کې به تر خپله وسه مرسته وکړي. دا د سپکتیا وړ یو انځور دی او د دې لپاره سمدستي غبرګون خدا دی چې موږ ګورو چې د دې پیښې ذمہوار څوک دي. متحده ایالاتونو پلټنې پیل کړي دي او ظاهره ده چې ایساف به هر هغه څه چې د دغې عملیې په مرسته تمامیږي وکړي. دا ایساف ویان دغه راز په ویډیو کې ښودل شوي د افغان طالبانو د جسدونو سپکاوي ته په اشاره وویل چې دا قسمه واقعات ترسره کېدل د نړیوالو ځواکونو د تربیې له اخلاقي اصولو ښکاره سرغړونه ده. پینې حال کې رویټرز اجانس په خپل راپور کې لیکي له مړو طالب وسلوالو سره د امریکایي ځواکونو د غیر انساني سلوک دغه ویډیو په داسې حساس وخت کې خپره شوې چې اوباما انتظامیه په دا هیله ډیپلوماتیکې هڅې ګړندی کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي خبرې پر مخ لاړې شي. په همدې حال کې رویټرز اجانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د وغړي له خولې چې نوم یې نه دی ورکړل شوی لیکي چې وایي د ویډیو مخې ته راتلل به د یاد هیواد د روغې جوړې پروسه بې ارزښته کړي. خو په ورته وخت کې بیا د افغان طالبانو د یوه ویان له قوله لیکي چې وایي دوی له دا رقم تیریو سره بلد دي او زیاتوي چې دغه وروستۍ پیښه به د دوی له امریکا سره روانې خبرې اغېزمنې نه کړي. نړیوالو خبری سرچینو د افغان ولسمشر حامد کرزی خبرګون هم راغسته چې د یوې اعلامیې په خبرولو د طالب یاغیانو له جسدونو سره د امریکایي عسکرو سلوک غیر انساني او ناروا بللې او د امریکا له حکومت غوښتي سو د بیړنۍ او پلټنو په ترسره کولو عاملینو ته عبرتناکه سزا ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن به را روان او نه کابل ته لاړ شي. سوله ولسمشر کرزی سره په لیدنه کې له طالبانو سره د خبرو پیلولو په اړه د افغان حکومت دریز معلوم کړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په مقاله کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته کتنه شوې ده. ورځپاڼه لیکي د 2014 کال پورې د افغانستان څخه د وتلو فیصله په ډاګه کولو سره امریکا غواړي چې د پخلاینې پر خبره زور راوړي، چې اوس طالبانو په قطر کې خپل سیاسي دفتر په پرانستلو رضامندي ښودلې ده. خو په ورځپاڼه کې دا لیکل شوي چې اوس لا نه ده معلومه چې د دې خبرو اترو به څه نتیجې راوځي. د مقالې مهم ټکي له ملیحا امیرزاده څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي په تیر یو کال کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن چې د امریکایي چارواکو د یو ټیم مشري یې کوله، د طالبانو د مشر ملا عمر د یو استازي سره په قطر او د جرمني په ښار میونخ کې په پټه ملاقات وکړ. ورځپاڼه د افغان او غربي هیوادونو د چارواکو له خولې لیکي د اوباما انتظامی لخوا د جګړې ختمولو په مقصد خبرې اترې د شروع کولو هڅې چې خوش آیند ښکارېدلې، د ګنګوسو په کابل، اسلام آباد او واشنگتن کې معلومات کستن په ډاګه کولو له وجې او د تیر کال په سپتمبر کې سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته متاثره شوې دي. ورځپاڼه لیکي تیره هفته بیا ښاغلی مارک ګروسمن او د انتظامیه چارواکي حیران شول کله چې طالبانو په قطر کې سیاسي دفتر پرانستلو باندې رضامندي وښودله. د ورځپاڼې په خبره په روانه هفته کې مارک ګروسمن او د هغه ټیم سیمې ته واپس ورځي چې د ملګري هیوادونو سعودي عربستان او ترکیې سره سلا مشوره وکړي، او کچرې افغان ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل شي نو د طالبانو د استازي سره به لومړنۍ خبرې اترې شروع شي. د دې نه مخکې چې یو بل موقع له لاسه وزي. تر ورځپاڼې په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دا ویلي، آیا په دې کې به ورته کامیابي ترلاسه کیږي او که څنګه، دا لا په لومړني پړاو کې ده. خو په اول ځل یې دا وویل چې داسې ښکاري په سیاسي قرارداد کې د هغه اسلامي سختدریځو لپاره ملاتړ ښکاري چې د 1996 نه د 2001 پورې په افغانستان کې په واک کې و. نیویارک ټایمز لیکي دا خبرې اترې په افغانستان کې د جګړې یوه لسیزه پوره کېدلو وروسته مخې ته راځي چې د امریکایي صدر باراک اوباما د انتخاباتو د کمپین په منځ کې نتیجې په ډاګه کولی شي. ورځپاڼې لیکي په جرمني کې چې کله د بان کانفرنس لپاره د بیلابیلو هیوادونو نمایندګان راغونډ شوي، په افغانستان کې د سیاسي پخلاینې لپاره ترې ښه امید کېدلو، خو بیا داسې ښکارېدله چې دغه هڅې اغېزمنې شوې. د یو سینیئر انتظامی چارواکي په خبره، په دې کې تر ټولو زیات مخالفت د حامد کرزی له طرفه مخې ته راغلو چې بیا د انتظامی لخوا د فشار وروسته هغه خپل اعتراضاتونه په شا شو، خو بیا هم د طالبانو د دفتر په اړه خپلې غوښتنې تر هغه جاري وساتلې تر څو د هغې د ځای اعلان وشو. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکا او نیټو د افغانستان نه د 2014 کال پورې د وتلو اعلان کړی، د انتظامی لخوا په سیمه کې د سیاسي پخلاینې د موندلو لپاره هلې ځلې مهمې وګرځېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وار په وار ویلي چې د پخلاینې د دې هڅو مشري به په خپله افغان وګړي کوي، او د چارواکو په خبره په دې لړ کې یې په افغان وګړو زور هم راوستي. ورځپاڼه په کابل کې د یو ډیپلوماټ تخلي لیکي چې دا یوه پټه خبره نه ده چې د سولې په خبرو کې د افغان خلکو ضرورت دی. په دې کې د حامد کرزی مرسته هم پکار ده، خو آیا چې باور سره پدې کې شاملېږي دا به معلوم شي. د ورځپاڼې په خبره چارواکي وایي که څه هم حامد کرزی په قطر کې د طالبانو دفتر په پرانیستلو رضا او خودله، خو بیا هم باوري نه دي چې آیا طالبان په رښتیا هم دا خبرې اترې کول غواړي. همدغه تاثر بیا په واشنگتن کې هم د ډیرو خلکو لخوا لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د چارواکو په خبره په دې لړ کې د پاکستان پر رول هم بې باوري موجوده ده. په کابل کې د طالبانو پخوانی کمانډر سید محمد اکبر آغا په یو مرکه کې ویلي، طالبان هم د نورو رونو خويندو په شان سوله او امن غواړي. دغه په خبره دوی افغانستان کې اسلامي ریاست واړي، خو بیا طالبان دا هم فکر کوي چې داسې په زور نشي کېدی، بلکې په نورو طریقو لکه په خبرو اترو کېدلی شي.
ملیحا میرزاده و چې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په هکله په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د خبرې سوي مقالې مهم ټکي درته اورول.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دے کیک دے
پپاو کم یو لسو بجو
اقتصادی نڑے
پپاو کم دو بجو
دا سندرو امیل
پو وو منٹ دا پاسا دو بجو
دا زوانانو غب
پا اتوش منٹ کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانہ مستقبل
پپاو کم پینزو بجو.
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شروع پر ورځ په بمی چاودنه کې د ایران د اټمي ساینسدان وژنې یو شمیر پښتنې رامنځته کړې، ځکه چې لا د وړاندې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په واجه د دې هیواد او مغربي نړۍ ترمنځ شخړه روانه ده. په دې اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې چې مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز د ایران په حواله یو مقاله شایع کړې، لیکي د پخوانی امریکایي چارواکو او سیړونکو په وینا داسې حال کې چې په اسرائیل او امریکا کې په ایران د پوځي حمله په حق لباسونه کیږي، په ایران کې تازه وجنې بمی چاودنې او انټرنیټي بریدونه دغه بحث بې معنی ګرځوي. ورځپاڼه لیکي 22 کلن ساینسدان مصطفی احمدی روشن چې د ایرانی اټمي پروګرام د یورینیم غنی کولو په څانګه کې کار کولو، پرون ښه په رڼا ورځ کې یې ګاډی په بمی چاودنه کې والو زول شو. مغربي نړۍ د ایران اټمي پروګرام بندول غواړي او دغه هیواد هڅه کوي چې د دې پروګرام د لارې اټمي وسله ترلاسه کړي. د روشن نوړاندې هم د ایران شپږ نور اټمي ساینسدانان وژل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایران په سمدستي توګه د روشن د وژنې پړه په اسرائیل او امریکا واچوله، خو امریکا دغه تورنه ردوي او د امریکا د خارجه چارو دفتر په دې اندېښمن دی چې دا ډول پیښې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د دغه هیواد سره د مغربي نړۍ خبرې اترې د خطر ښکار کولی شي. د امریکا د قومي سلامتي کونسل ویاند اټومي ویټر ویلي، هیواد یې په ایران کې د ساینسدان د وژنې د پیښې سره هیڅ تړاو نه لري. بلخوا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا په دې باور ده چې ایران به د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه د گاونډي هیوادونو او نړیوالې ټولنې اندېښنې په پام کې نیسي، د راپارونکو ګامونو نه بلاس واخلي او بیا به د نړیوالې ورورولۍ برخه جوړ شي. ورځپاڼه د اسرایلی میډیا په حواله لیکي د اسرایل د پوز ویاند وای خبر نه دی چې د ایرانی سائنسدان په وجنه چا انتقام واخیسته، خو هغه په دې پیښه خپه هم نه دی. ورځپاڼه د ایرانی چارو د کارپوه کریم سجادپور د خولې لیکي که څه هم اسرایل باندې په دې وجنه کې شک کول یو شمیر وجوهات لري، خو دا هم کېدی شي چې د ایرانی سائنسدان په وجنه کې دغه هیواد په خپله لاس لري، ځکه چې په رڼا ورځ خه په ګڼه ګوڼه کې د یو مهم سائنسدان وجنه او بیا قاتلان نه موندل هم یو معما ده. په ملګری ملتونو کې د ایران سفیر د سیکرټری جنرال بان کی مون په نامه خپل یو احتجاجي خط کې ویلي چې ځینې بهرني عناصر یې په هیواد کې پرامنه اټومي پروګرام خرابولو لپاره ترهګر بریدونه کوي. بلخوا د قانوني چارو امریکایي کارپوهان وایي د ایران مسله د ترهګرۍ او القاعده د خبرونو مختلف ده، او په قانوني توګه امریکا ایران کې دغه راز کوم پیښه کې د لاس لرلو جواز نه لري. د دې ترڅنګ دا ډول ګامونه د ایران لخوا سنگین ردعمل هم رامنځته کولی شي.
منور شاو چې د ایران د اټومي ساينسدان د وژنې په اړه په نیویارک ټایمز کې د خبرې سوي مقاله مهم ټکي درته ورول.
پام کوه
الله الله وای ما کول دې سپیره شه زما خواخي
چاچی پام کوه
د مرچکو سلاتا
مامک پام کوه
خبري خبريم
خالا پام کوه
ورسا ورسا
کاکو پام کوه
بیګار ته می واستوي
اناګي پام کوه
خبرونه او فریادونه
پام کوه
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوه
تلیونی حاکم مفتی مشورې
ژوند نشوي شي پام کوه
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې په ورځ په پاوکم سلور او د نهې په ورځ په پاوکم یو لسو بجو.
ګران اوریدونکو، د مشال رادیو د ټوکو ټکالو نوې خبرونه پام کوه. نن تاسو د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او وروسته بیا د نهې اسه شنبه په ورځ پر پاوکم یوولس بجې اوریدلای سي. دا خبرونه تاسو لپاره د پښتو پیژندل سوی هنرمند امان الله ناصر جوړوي. اوس زو د افغانستان د کندهار ولایت پر لور. د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وای چې په دغه ولایت کې د پلتون پر مهال 33 کسان د امنیو او لکانون څخه د سرغړونو په تور نیول دي. په دې حق له په کندهار کې زموږ خبريال سید شاه سکیم نور حال راکوي.
امنیتی چارواکی وایي چې تیره اونۍ په کندهار کې د پلټنو پر مهال 14 تنه د دولت مخالف وسلوال نیولې دي او 2 تنه نور یې په مخامخ نښتو کې وژلې دي. د چارواکو په خبره په دې سربېره په کندهار کې له قانون څخه د سرغړونې په تور 19 تنه نور هم نیولې دي. د کندهار امنیه قومندان جنرال رازق د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د دولت له مخالفو وسلوالو سره یې په زیاته اندازه سپکې او درنې وسلې، ماینونه او نور چاودیدونکي توکي هم نیولې دي. دوی وایي په دې سربېره په تیره اونۍ کې پولیسو یو شمېر د سړک پر غاړو ښخ شوي ماینونه هم کشف کړي او شنډ کړي دي.
دوه کسه د دښمن مړي دي، څوارلس کسه د نومې له مختلف سلاو سره نیول شوي دي، نولس کسه جنایي ډلې سره ده، څلور پنځوس مختلف ماینونه او شپږ الکې مخابرې، یو زرنج مرتکل چې دښمن لخوا
وړ مورځ وروسته له هغه چې د کندهار پر امنیه قومندان جنرال رازق ځانمرګی برید وشو، ځینو پولیسو په ښار کې د ولاړو موټرو ښیښې ماتې کړې وې او د ځینو یې ټایرونه په ډزو سوري کړل. رازق وایي چې په دې اړه به پلټنې کوي او هغو پولیسو ته به سزا ورکوي چې عامو وګړو ته یې زیان رسولی دی.
زه د کندهار د ټول شاعران ستاسو په مخ کې بخښنه غواړم او زه به دغه پولیس چار څوک دي دې ته جزا ورکوم. یو پیښه راځي دا به د کندهار په ښار کې بل وخت هم راځي. دې د دې حتمه لري چې د چا شور ماتې کې یا چا تاوان ورسي او موږ کولی شو چې هغه خلک ټوله راشي، موږ د هغو کچې ماتې شوي د کار تاوان رسي د هغه تاوان ورکړو او پولیسو به دې جزا ورکړو.
تیره ورځ په کندهار کې د ملي امنیت کارکوونکو هم د وسلوالو طالبانو یو شپږ کسیزه ډله نیولې وه چې نیولو شویو کسانو وروسته بیا پر خپلو هغو جرمونو اقرار وکړ چې تر دې وړاندې یې کړي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
زما کور زما کلی.
د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی وګړي او سکول نه غون را وغورځول پوي شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
ګران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخه اوري او زه د ننګرهار پر لور په ننګرهار کې شپږتنه د حکومت وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای سول دی وایي چې د پاکستان د تحریک طالبان له ډلې څخه او کوشش به وکړي چې خپل نور او کوشش به وکړي چې خپل نور ملګری هم د سولې بهیر ته راجلب کړي نور حاله جلال آباد څخه د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په خپل راپور کې راکوي
په ننګرهار کې شپږ تنه وسلوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول په ننګرهار کې د سولې د عالی شورا ولایتي مشر اجی نذیر په دې اړه د پنځشنبه یا زیارت په ورځ خبریالانو ته وویل
د یاغستان په نوم باندې د دوی مشر د سر ګروپ ده او دوی د حبیب جی د ګروپ سره کار کولو کله چې دوی د راتک په حساب باندې منګه کار کولو منګه او امنیت په ګډه باندې دا کار سره یو بل سره مشوره کړی دا او نو په دې سلسله باندې دوی راغله څلور میله کلشنکو پی راوړي او یو میلی راکټ راوړو دا تاسو ګوره دای تسلیم کړو یو دیش کیلوی ماینډ ور سره دی به منګه تخپل مشکل وای او منګ داغه په حل کولو کې به کوشش او حل زل کو ان شاء الله
د تسلیم شو کسانو څخه یو تن چې د اچین ولسوالۍ سره تعلق لري وای چې دوی به هڅه وکړي چې خپل نور ملګری هم د سولې له بهیر سره یو ځای کړي
نو د ملي پولیسو سره موږ دغه وکړو بس موږ نه وخت خپل وطن را نو بس وطن له چیز موږ وسه شي وسه مطابق خدمت وطن لګو نو هغه موږ غواړو چې موږ وظیفه راکا او دلته وظیفه اجرا کول نه لیواله نور ته مې راشه وطن مور نه وای
د یادولو د چسو میشتې وړاندې هم یو شل کسیزه وسلواله ډله د شیرزادو ولسوالۍ کې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي وو باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو ریدونکو زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښي
گران اوریدونکو زموږ ژغ له مشال رادیو څخوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com کچېری تاسو فیسبوک یا ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو له مشال رادیو سره پر فیسبوک او ټوئیټر ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي اوس د لوبو په اړه یو راپور ته ساس پام را ګرځوم د درادم خیل او د افغانستان د جلال آباد د فوټبال لوبډلو ترمنز د فروری پر 14 نیټه د درو میچونو یو تورنمنت پیلېږي د کوم په حق لچی د درادم خیل قبایلی سیم لوبغاړي هله لري چې دغه لوبي به نه یوازې د دواړو لوبډلو ترمنز د شو سیالیو لپاره وي بلکې د دواړو هیوادونو ځوانان به هم له یو بل سره نږدې کړي په دې حق له نور حال له پېښور د مشال رادیو خبريال خالد خان په خپل راپور کې راکوي
د در ادم خیل د فوټبال لوبغاړي دغه دوره د ځای خلکو په مالی مرسته کوي او دوی خوشبین دي چې د فروری په 14 نیټه کې دونکو د فوټبال میچونو سره سره به د در ادم خیل او جلال آباد ځوانانو او لوبغاړو ترمنځ یو خطرون پیل شي د در ادم خیل د فوټبال یو لوبغاړي ساجد خان افریدی په وینا دوی د درې میاشتو نه دغه هڅه کوي په افغانستان کې د جلال آباد فوټبال لوبډلې سره دغه مقابله وکړي د کوم نه پانا چې دوی په پیښور کې د افغان کونسلګری او د در ادم خیل خیل ځای مشرانو مننه کوي. د خپل لوبډلې او د افغانستان د دورې په حق له ساجد افریدی وایي،
د درې کې چې کوم 24 کلبونه دي هغه نه مو دا کمباین جوړ کړ او سلیکشن کړل، کاندې پر مو ټورنمنت چلول او ولا هغه باندې کین سټډیم باندې په خبر کې مو چلول او هغه نو به سلیکشن وکړو، دا پلیرانو ته سلیټ کو دا وتی جلال آباد لورته بیا میشونه کی کوم د افغانستان فوټبال فدراسیون ولې دی غوسره خبره کړې غو پورا سکیورټی بروسی تر خمل او مو سولوی سیدو جلال آباد سټډیم پورې بیا چورته مو میچونه وکړو، غنو بیا دیلې ولا کوي غلا.
دغه شان د درادم خیل د فوټبال یو بل لوبغاړی محمد شاهد مشال ریډیو ته وایي چې فوټبال د درې د ځوانانو خو خلوبه ده، خو د بده مرغه دغه لوبغاړو د پاره په ټول سیمه کې هیڅ یو ګراوند نشته.
لکه داسې محسوس ګراوندونه نشته، نو ګورنمنټ جوړ کړی خو زمونږ د کلو چې کوم ګراوندونه دي په دغه کې مونږ لوبې کوو. نور لوبې مشته دي خو فوټبال بل ډیر په دلچسپي سره کې.
محمد شاهد زیاته کړه چې یو وخت و چې په درادم خیل کې د فوزي عملیاتو او ترهګرۍ په سبب جون ډیر ګرانو او ځوانانو به هیڅ یو لوبه نه کوله، خو د ده په وینا په درادم خیل کې اوس حالات ښه شوي دي.
لکه دې وخت کې حالات ډیر زیات ګډوډ و، لوبې موبې نه کېدی، اپریشنې شروع، اوس انشاءالله حالات ډیر زیات نارمل شوي دي، اوس لوبله بیا خلکو توجه ورکړي.
درادم خیل د فوټبال لوبغاړو د خیبر پښتونخوا گورنر بیرسټر مسعود کوثر، د فاټا سیکریټ او پاکستان اولمپکس اسوسیشن نه غوښتنه وکړه چې د دوی د حوصله افزایې لپاره دوی سره مالی مرستې وکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباد ورځ راوته ما وېڅ دارا کوي لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم کولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغه ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.